او په ډېری چټکتیا سره له یو ځای څخه بل ځای ته ولېږدوي.
د ډیجیټل یا کریپټو کرنسی یا د ځانګړي کوډ لرونکو مجازي پیسو په اړه تفصیلي راپور مو اوریده. د مازیګر څلور بجې او دیرش دقیقې د قدر منوریدونکو دا شیبه خبرونه وړاندې کوو، خو په یاد وساتئ چې د همدې خبرونې په دوهم نیمای کې د کرکټ د روانې لوبې په اړه ځانګړي خبرونه هم لرو. د طالبانو حکومت ادعا کوي چې تیر شپه په کابل کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې د داعش ډلې پر یو پټنځای برید کړی، شپږ کسان یې وژلي او دوه تنه یې ژوندي نیولي دي. د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پر ټویټر په یو بیان کې ویلي دي چې د طالبانو ځواکونو تیر شپه د کابل ښار په اتمه ناحیه کې د داعش ډلې یو مرکز کشف کړ او له نښتې وروسته یې هلته وسلې او مهمات وموندل. بیان زیاتوي چې د همدې شبکې غړو د کابل په لویدیځ کې د کاج پر ښوونیز مرکز، د کابل په وزیر اکبر خان جومات او نورو حملو کې لاس درلود. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست له نړیوالې ټولنې غواړي چې پر طالبانو فشارونه زیات کړي څو د بشري حقونو د خوندي کولو پر ژمنو عمل وکړي. ناصر احمد فائق پرون د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې د ټولنیزو بشري او فرهنګي چارو د کمیټې غونډې ته په وینا کې د ښځو پر تعلیم او کار بندیز د کابل په لویدیځ کې وروستیو بریدونو او پر هزارګانو سکانو او هندوانو صوفیانو وروستیو حملو ته اشاره وکړه او ویل چې دا د بشري حقونو سرغړونه ده او باید په اړه تحقیقات وشي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د کرکټ د شل اووریز جام په لړۍ کې نن له انګلند سره لوبه کوي. دا لوبه د کابل په وخت په درې نیمو بجو پیل شوه او د استرالیا په پرت ښار کې د شپه روانه ده. پچا د انګلند لوبډلې وګټله او د بالینګ پریکړه یې وکړه. افغان لوبډلې تر اوسه په 13.2 اوورونو کې 9 منډې کړي. درې لوبغاړي سوځیدلي چې رحمان الله ګربز، حضرت الله ځاځای او ابراهیم ځدران دي. د نړیوال جام د لوبو په لړۍ کې له دې مخکې نیوزیلند استرالیا ته د 9 منډو په توپیر ماتې ورکړه. د اوکراین د انرژي تاسیسات نن یو ځل بیا د روسیې د نویو حملو په ترڅ کې په نښه شول. سیمه ییز چارواکي وایي په اودسا، کیرو، ووهورات او لوتسک سیمو کې د برېښنا پر سټیشنونو د توغندیو ډزې وشوې. همداراز په نورو سیمو کې هم د برېښنا په جریان کې د ستونزو راپورونه ورکړل شوي. د اوکراین د ولسمشر د دفتر رئیس اندری یرماک پر خپله ټلګرام پاڼه د دې حملو خبر ورکړی او دا یې د روسیې لخوا تروریستي حملې بللې دي. او تهران نن د فرانسې، جرمني او برتانیا پر هغه وړاندیز انتقاد وکړ چې په اوکراین کې د روسیې د پوز لخوا د ایرانی ډرونونو د کارولو د ادعاو په اړه د ملګرو ملتونو د تحقیقاتو غوښتنه کړې. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان ناصر کنانی وویل د دې دریو هیوادونو غوښتنه ناسمه او بې بنسټه ده او زیاته کړه چې ایران یې په کلکه ردوي او غندي. اوکراین تور لګولی چې روسیا د شهید یو سلو شپږ دیرش په نوم په ایران کې د جوړو شویو ډرونونو په وسیله د دې هیواد پر تاسیساتو حملې کوي. دا ډرونونه د هدف پر لوري الوزي او چوي. ایران او روسیې دواړو دا تورونه رد کړي دي.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. د کار په ساحه کې د پرمختګ لپاره مهمه ده چې هر وخت د مهارتونو په لوړولو کار وشي او نوې څه زده شي. په دې خبرونه کې په همدې موضوع خبرې کوو چې افغان ځوانان دې موضوع ته څومره پام کوي او که ځوانان غواړي د خپلو مهارتونو په لوړولو کار وکړي له کوم ځای څخه راپیل او څنګه دوام ورکړي. هغه ځوانان چې زده کړې او کار کوي د دې لپاره چې په خپله برخه کې د لومړي قطار خلک وبلل شي باید هر وخت د خپلو مهارتونو په لوړولو کار وکړي او نوې څه زده کړي، یا په بله اصطلاح د خپلې کاري ساحې د معلوماتو او زده کړې په برخه کې د ځان اپډیټ وساتي. دا کار سبب کیږي چې دوی له خپل کار سره په ښه ډول مخکې لاړ شي. ضرور نه ده چې د یو مهارت زده کولو په خاطر څو کاله پوهنتون ولوستل شي یا ډیر لرې سفر وشي. اوس یو کس کولی شي په لنډمهالي کورس یا په انلاین ډول هم ډیر مهارتونه زده کړي، خو افغان ځوانان دې موضوع ته څومره پام کوي؟ د محمد نعیم په نوم یو ځوان مپوښتلی چې د خپل مهارتونو د لوړولو په خاطر څه کړي.
کله چې یو ځای پانتون فارغ شوم او بیا زه په دنده باندې بوخت شوم، ما کوم مهارتونه چې درلود هغه هم ضعیفه شول او ما غوښتل چې په هغه باندې کار وکړم او زمینه مساعد هم نه شوه او زه خپل هم پسې ونه ګرځېدم، ځکه حالات داسې شول چې کله به موږ زه کار ته لاړم او هغه به رانه پاتې وو، بیا هغه ته به اسلام نو زمینه نه مساعده کېدله زه هغه مهارتونه چې ما غوښتل په غونې کار وکړم. یو خوانه ټایم کموالی و، بل خوانه زما تنبلتیا وه، ونه شول چې کوم مهارتونه ما درلود هغه به زه کار وکړم او هغه چې څومره کېدلی شوی ما ښه ترسره کړی وای.
د یو خصوصي پوهنتون استاد سید رحمان عمران وایي ډیر مهارتونه چې موږ یې په یو وخت کې زده کوو د نویو پرمختګونو په راتګ سره هغه مهارتونه زړیږي او د نویو مهارتونو د خپلولو ضرورت وي.
نن ورځ د ځوان لپاره ډیره مهمه دا ده چې هغه د نړۍ یا د مارکیټ له غوښتنو سره ځان برابر کړي. مثلا نن که ته یو څه زده کوې، شاید یو څه وخت بعد، یو کال بعد، دوه کاله بعد، درې کاله بعد، داسې یو پرمختګ رامنځته شي چې هغه څه چې تا زده کړي دي هغه له منځه لاړ شي، هغه د بازار لپاره په درد نه خوري. نو بیا ته نسي کولی سي په دې کار په مارکیټ کې وچلیږي. د همدغه لپاره دی چې ځوان باید کوښښ وکړي چې خپلې وړتیاوې لوړې کړي، نوي مهارتونه زده کړي، یا ځینې داسې شیان دي چې هغه دې ته دی ته ضرورت هم نه لري چې ته پوهنتون ورته ولولې. او هو حالانکه په غربي نړۍ کې اوس همداسې دی، ډېر خلک چې دي اوس حرفوي کورسونو ته، د یو کلونو کورسونو ته، دوه کلونو کورسونه نیسي او هغه خپل مقصد پکې ترلاسه کوي او بالاخره د کار بازار ته جذبیږي.
لیکوال او خبریال احمد شاه پاتون وایي ځوانان باید هڅه وکړي چې په خپله برخه کې د کمال تر حده ورسیږي او دا کار هغه وخت امکان لري چې دوی په خپله برخه کې مهارت ولري.
د وړتیا د لوړولو په تړاو باندې هغه د مرکزیت نقطه یا د فوکس نقطه ډېره زیاته مهمه ده چې کله یو څوک یو برخې ته ورداخلیږي یا یو پروفیشن یو مسلک ته ځان لپاره غوره کوي، نو دی د پوره سوچ او د پوره څېړنې او خپل ذوق ته په کتو سره داسې یو لاره غوره کړي چې دغه زما لاره ده او دا شی زه غواړم، او بیا وروسته پر هغه باندې په تمام معنا باندې کار وکړي، فکر ورباندې وکړي او په هغه برخه کې ځان د کمال تر کچې پورې ورسي. دا هغه مرحله ده لکه یو غمی چې کله موږ د کان څخه راجلا کړو نو هغه غمی نه وي، هغه یو ډېر ساده ده. بیا په هغه د پروسې په اساس باندې بیا بالاخره هغه په غمی باندې بدلي، نو دغه پروسه ده چې بالاخره د یو په ډېر ګران قیمت باندې خرڅېږي.
د احمد شاه پاتون په باور د مهارتونو زده کول دا معنا نه لري چې یو کس د هر څه زده کړي، بلکې مهمه خبره دا ده چې یو کس د خپل مسلک په دایره کې مهارتونه ډېر کړي او یا دې هم د خپل مسلک مرستندوی مهارتونو ته پام وکړي.
ځینې کسان چې مالې دلی دي هغوی په دې خاطر باندې چې وایي وړتیا مې لوړه سي، نو هر کار کوشش کوي چې زده کړي، نو بالاخره دی په هیڅ شي باندې نه پوهېږي خو په هر شي باندې پوهېږي، لږ په هر شي باندې پوهېږي، چې دا صحیح طریقه نه ده. د اوسني دور د کارونو د مارکیټ پر اساس باندې دا ښه هغه کچه نه ده. ښه کچه دا ده چې یو څوک په تمام معنا باندې یو پروفیشن یو مسلک ته ځان لپاره غوره کړي، په هغه کې خواري وکاږي او په هغه کې ځان د کمال تر کچې پورې ورسي، ځان وځلي تر څو دوی په ګرانه باندې خرڅي. مګر یو بل شی چې دلته ورسره مهم دی هغه دا دی چې هر مسلک چې دی هغه مرستندوی نور مهارتونه لري چې هغه باید ورسره زده کړل شي، هغه باید وکتل شي. فرضاً یو څوک دی په یو اداره کې کار کوي، په اداري مدیر دی، نو دغه لپاره ممکن انګلیسي ژبه ډېره مهمه وي چې دی باید ورسره زده کړي. یو څوک دی د مراجعینو سره سروکار دی، ممکن دغه لپاره د عامه اړیکو یا د کمیونیکیشن سکل ډېره مهمه چې هغه باید زده کړي. یو څوک دی د خلکو مخ ته راځي او خبرې کوي، وکیل دی. یو بل څوک دی دغه لپاره ممکن د خبرو کولو هغه میتود یا مهارت چې دی هغه په درد وخوړلی شي، نو هغه مرستندوی دغه چې دی هغه باید ورسره زده کړي.
د شپاړې د یو مرکز مشر صدیق دقیق وایي ځوانانو ته باید په پوهنتونونو کې دا ذهنیت ورکړل شي چې دوی باید هر وخت د نویو مهارتونو د زده کولو په خاطر هڅه وکړي او په یوه حال دې نه پاتې کیږي.
د مهارتونو د لوړولو لپاره لومړی غوره دا ده کله څوک پوهنتون ته ځي، هلته یو داسې پروګرام په ټولو پوهنتونونو کې موجود وي چې دوی په پوهنتون کې لښته اسانتیاو لښته فرصتونو خبر کړي. په زمن کې هرې څانګې ته استادان د درسونو تر څنګ دا ور وفهموي چې تاسو لپاره له په هانتون له درسونو هاخوا دا مهارتونه مهم دي په دې کار وکړي او درسونه ورته په ګوته کړي. دوهم دا د کاغنوي د کولای س لخپل ځینو نورو ملګرو پښتنه وکړي هغه چې تر دې مخکې فارغ شوی له هغه څنګه زده کړې پکې کړي وي عملا کار کوي د کولای س لاقو پښتنه وکړي او هغه مهارتونه چې ورته اړتیا وي هغه معلوم کړي او هغه څخه کوي په همتون په داخل کې منابع موجود وي فرصتونه موجود وي استفاده وکړي که په همتون په داخل کې نه وي د کولای سي له په همتونه بهر یا په انلاین ډول د کولای سي هغه مهارتونه زده کړي.
دا چې د کار په اوسنی بازار کې د پرمختګ لپاره د نویو مهارتونو زده کول څومره ضروری دي او ځوانان څنګه کولای شي چې دا مهارتونه زده کړي، په همدې اړه مو د یوې خصوصي ادارې له مشر هغه ملک سهار سره چې په همدې اړه یې ګڼې لیکنې کړې مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. سهار صاحب، نن سبا ځوانانو لپاره دا څومره مهمه خبره ده چې دوی باید هر وخت نوي مهارتونه زده کړي، په خپل وړتیا او کار وکړي. یعنی تاسې دا ځوانان ګورئ په افغانستان کې دوی څومره دې موضوع ته پام کوي؟
زموږ ځوانان هغه ځوانان چې په یوویشتمه پیړۍ کې ځوان کوي له مخکینۍ نسلونو سره فرق دا ده چې هغوی به کله یو کار زده کړ، یو مسلک به زده کړ، نو په غالب ګمان سره د ځوان تر پایه په هماغه کار کې مصروف وو. خو اما په دې پیړۍ کې چې موږ ځوان کوو، ډېر وخت موږ اړتیا لرو چې نوي نوي زده کړې وکړو. یعنی همیشه باید سړی پر دې کې وي چې نوي څه زده کړې، پر هره برخه کار کوي، نوي مهارتونه زده کړي. تر 2013 کال پورې 100 میلیونه دندې یوازې په نړۍ کې روباټونه او کمپیوټرونه په غاړه اخلي، هغه دندې چې اوس انسانان ترسره کوي. نو زموږ دغه د پانتون او د لوړ زده کړې کریکولم د مارکیټ د اړتیاو برابر باندې نه دی جوړ شوی، او همدا دلیل د هر کال چې له سلو څخه کسان چې لپان پانتونونه فارغېږي، نو د دې 40% 50% ایله کار ته جذب شي، 80% بیا هم بیکاره کیږي. نو په همدې خطر باندې، نو که هر څوک دولتي پوهنتون وایي، شخصي پوهنتون وایي، یا هم نور زده کړې مخکې کړې وي، دوی ضرورت لري چې باید بالاخره نوي مهارتونه زده کړي. داسې نوي مهارتونه کې څه ته باید پام وکړي، دا وګوري چې په کوم ځای کې د ستونزو سره مخ دی. یعنی که څوک فرض کړه په ټیکنالوژي برخه کار کوي، باید ورځنی ټیکنالوژي کې ځان اپډیټ کړي. که څوک پر طبي برخه کې، باید طبي ټیکنالوژي ته متوجه شي. که څوک په ژورنالیزم کې، باید د ژورنالیزم برخه کې نیو پرمختګونه سره روان دي. په مغه ځان پوکي هر برخه کې د ورځې ډیر وختونه رامنځته کیږي، حتی د خپل کې د کال څومره نه وختونه رامنځته کیږي. نو په دې اساس باندې بیل اپډیټ کېدو، بیل نیو مهارتول ځوان کو زده کول پرته اوسنۍ ژوند ډیر په سخته وده کوي. حتی هر 15 کال وروسته د خلکو اقتصادي اړتیاوي پخوانی دندنه سي پر کولای. نو د دې په خاطر باندې باید نیو مهارتونو ته توجه وکړي.
سهار صاحب، که ځوانان غواړي په خپلو مهارتونو کار وکړي، نو له کوم دي څخه را پیل کړي او څنګه مخکې لاړ شي چې دوی بالاخره په خپل مسلک کې ډیر مهارت لرونکي وي؟
موږ تر 12 کلنۍ ماشومان یو، او په دې کې معمولا موږ له عاطفي لحاظ او کورني لحاظ ځان رغو. تر 13 کلنۍ موږ خپل ځوان هر څه زده کوو. له 13 کلنۍ کې زموږ نور ځواني شروع کیږي، او تر 14 کلنۍ پورې دا هغه ابتدایي زده کړې دي. تر لوړو زده کړو پورې دا باید سل په سل خلاص شي. تر 14 کلنۍ پورې باید سړی تخصص مراحل ځان کې ورسوي. تر 19 کلنۍ پورې باید هغه ځوان د بیا ریفورم کولو، بیا زده کولو، د بیا زده کولو اوج ته ځان ورسوي. نو دغه د ځواني باس کې باید مهارتونه زده کړو. څه ډول زده کړو؟ دا ډیر مهم باس ده. مثلا اوس په ټول نړۍ کې 6.5% خلکو پانتونونه لوسته، یعنی باوجود چې میلیونونو خلکو پانتونونه لوسته، خو اما د نړۍ د نفوس په کچه 6.5% ده. ولې؟ ډیری خلکو چې خاید پیدا کړی دي، خزبندې جوړ کړی ده، هغه له لوړو زده کړو نه ده متاسفانه خزبند نه ده جوړ کړی. دوی کار زده کړی ده، مهارتونه زده کړی دي، او هغه په هره برخه کې د کارفرنی یا د کار درامنځته کولو هڅه کړې ده. دا اوسنی ټول دندې چې په ټول نړۍ کې دي، زده نه وایي افغانستان کې، امریکا کې، هر چیرته دي، اما دنده ده. یعنی تا د ژوند تر پایه پورې نس کولای شي ډیر دي د هر څه امکانات درکې. موږ د ټول هڅه باید دا وي چې دندې تر ځای دې ته لومړیتوب ورکړو چې خپل مهارتونه څنګه ورغو چې موږ مستقیم دوه درې ډوله عاید ولرو، یعنی مستقیم عاید او هغه غیر مستقیم فسیو عاید چې ورته وایي کله زه کار نه کوم ماته عاید راځي. مثلا زما یو سافټویر، یو سیستم، یو کارخانه، یو کار روان ده، هماغه کار کوي ماته پیسې راځي. خو تر ټولو مهمه دا ده چې څوک په کومه برخه کې علاقه لري. زه کله کله دا خبره هم کوم چې موږ دا اوسنۍ زده کړې چې کوو دا متاسف د کاري مارکیټ اړتیا نه ده او د دې وخت تیر شوی ده. موږ د نور نړۍ پانتونو کې هم دا ستونزه ده، یعنی هر پانتون کې ته ولولې نو د ژوند تر پایه درته دایمي دنده نه ستر کولای. زموږ ټوله هڅه باید دا وي چې خپله وکولای سو د وخت په تیرېدو ځان اپډیټ کو. او حتی اوس په نړۍ کې په ډېرو ادارو کې، په ډېرې کمپنیو، په ډېرې دولتو کې ستا د پانتون زده کړو ته، سند ته، او نمرګي ته، اخر نمرګي ته ډېر نه ګوري. درته وایي دا کار دې زده ده، پوهېږي، بلدې باندې متفاوتې کوي، په دې اساس سره قرارداد کوي. په کومه برخه کې څومره لوړې زده کړې وکړې، متفاوتې زده کړې وکړي، ښه مهارتونه زده کړي، هغه دنده کې پاتې کېدل، بسای کېدل، او تر ډېر وخته په دنده پاتې کېدل احتمال ډېر سره زیات ده.
درنو اوریدونکو دا واده دی ونی د تاندې څنګ خبرونه چې تاسو مو وړاندې کړه، تر بیا خو وخت ولري.
السلام علیکم، ستړي مشه د لوبو له میدانه پروګرام ته مو ښه راغلاست وایم. نننی پروګرام مو ځانګړی دی، د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم او د انګلستان د کرکټ د ملي ټیم ترمنځ نننۍ نړیوالې لوبې ته. افغانستان او انګلستان د کرکټ د نړیوال شل اوریز جام په دویمه لوبه کې چې د دولسو غوره ټیمونو دویمه لوبه ده، نن د آسترالیا په پیرت ښار کې سره مخ شوي دي. افغانستان تر دې دمه 15 منډی کړی دی. د افغانستان 15 لوبغاړي سوځېدلي، البته 14 اوور خلاص شوی دی. د افغانستان منډی 19 ته دمګړی رسیدلی دی. په همدې اړه باندې به د کرکټ له یو کارپوه او د کرکټ د کتاب لومړني افغان لیکوال طاهر ځلان سره خبرې وکړو. د هغوی تبصره به هم تاسو ته خپره کړو، تر څنګ به د کرکټ د روانې لوبې وروستي جزئیات هم تاسو سره شریکوو. ځلان صاحب، پروګرام ته په خیر راغلی. نننۍ لوبه تر دې دمه څنګه ارزوي؟
ستنګزه صاحب سلامونه تاسو او محترم اوریدونکو ته. لوبه خو اول 15 اور لګ سلو دا غیر قبل زمونږ اوس سکور کارت چره 98 تر رسیدلې ده. په شپږ سم اور کې زه فکر کوم باید دا کم اس کم یو سولوشن وي. خو تمه دا ده چې دا رنځونه به په دې وروستۍ درې څلور اورو کې پورته شي.
فکر کوي چې وروستۍ لوبغاړي اوس عظمت الله عمرزی او عثمان غنی په کریز باندې دی. عثمان غنی تیار ولاړ دی او عظمت الله هم راغلی دی چې اولینې څلوریزه یې خپله وواله. فکر کوي دوی کولی شي چې پاتې شي او ښکې لوبې وکړي، د افغانستان لپاره ښه لوبه وکړي. څنګه
دغه په مسلسله توګه د یو څو لوبغاړي دي چې هر ورځ هغه خپل وړتیا ښکار کوي، مونږ یې ګورو. مثلا عثمان په کوم وخت کې رئیستل دی، خو دا دی ولاړ دی، سکور کوي، وکټ هم ساتي، نو د دې نه ډېرې هیلې سړی لرلی شي. او وبه ګورو چې عمرزی صاحب څه کوي.
بله، د افغانستان لوبغاړي تر ډیره پورې د فاست بولینګ په وړاندې لږ څه ثابت نشول. البته مارک وود چې د انګلستان لوبغاړی دی، هغه کڅام چې ژوبل، یعنی ډیر په اصلي حالت کې نو، مګر بیا هم د افغانستان دوه لوبغاړي وسوځول. په څلور اورونو کې درويشت منډي ورکړلې، مګر عادل رشید چې ورو بالر دی، هغه بیا څنګه څه د افغانستان لوبغاړو ته منډي ورکړې دي. تقریبا څلورم اورم په خلاصېدو دی او 22 منډي تر دې د پورې ورکړې دي. یعنی د تیزو بالرانو په وړاندې افغانستان ښه ثابت نشو. تاسو وایئ پکې
دقیقا اصلا زمو د افغانستان د لوبغاړو یو مشکل دا دی چې دوی د غټ شوتونو وهی دي ته خوشحالي کی، او موږ مرته خوشحالي ګو مینوالي. موږ هیڅ په افغانستان کې او تیز پیچ نه لرو. زمو غټ مشکل لغه ده چې موږ هیڅ تیز پیچ نه لرو ترڅو زمو لوبغاړي هلته زده کړي چې مثلا کې بونس راځي، سره کم تا غولو بو، سره کم تا د یو تیز بالر په وړاندې موږ ودرې کو. زمون دا وغټ مشکل لے. او دا نن موږ ولیدل کم لومړی 15 ورونو کې چې سره کم ته بالنګ کې دا او دا غوی پوړان زمونږ ډیر خلو بغاړي سره کم ته ولاړو سره کم ته عجیزو. زه فکر کوم یو ځینی علت دا دی چې موږ په افغانستان کې تیز پیچونه نه لرو دا غې له کبله دغه مشکل موږ لرو چې دغسې مشکل سره مخ کیږو.
بلې باید ووایو چې د انګلستان د کرکټ دا کوم لوبغاړي چې دی مارک ووډ او کریس ووکس سم کرن دا د نړۍ په کچه باندې هغه د تیزو بالرانو دی. ممکن مارک ووډ ویل کېږي چې دا به نو د همدغه ټورنمنټ تر ټولو هغه چټک بالر هم بالاخره دی وي ځکه چې تر 145 نن د افغانستان په وړاندې د بالنګ کړی دی سپیډ او هر بال د 140 نه پورته وو. د تاسو خبرو ته بیرته براګرځم. البته اوریدونکو ته به هم ووایو چې کولای شئ د ازادي راډیو واتساپ ته زنګ راووي 00 21 11 24 25 01 او 00 40 24 01 24 شپږ 01. پم دغه باندې موږ ته زنګ راولې شي 401 فکر کوم چې په واتساپ کې دی. کولای شي په واتساپ زنګ راووي چې مصرف مو هم کارم راشي او که نن لوبه ګوره نو نن لوبه تر دې دمه څنګه روانه ده. که څه اوریدونکي وی له خپل تخنیکي همکار نه به وغواړو چې لمونږ سره روخ کی البته ټلیفون هم راته کولای شي. زلان صاحب د افغانستان د کرکټ دغه اوسنۍ ټیم څنګه ارزوي دا کوم جوړښت باندې چې نن کته شول میدان ته څنګه ټیم دغه
زنی خ نکاتم پکشته خو زنی داسې مثلا سلیکشن د چ سړی کولای شي دغه په اړه خبري وکي. زه فکر کوم د نتیجې نه وروسته بیا ډیر خ قضاوت کیدلې شي چې مثلا کم لوبغاړي څومره او دا اوس عثمان غنی چې په کوم پوزیشن کې دا اوس ولاړ دی کدا زه فکر کوم اول وې تر دې به اوسنۍ حالت ډېر ښه وو خو هغه په کوم پوزیشن کې رئیستلې دی سید هغه خپل ورتیا خلکو ته ښایي هغه لوبه کوي خو تر څو پورې نو زنی نکات شته دی. زه نه غواړم چې نمونه واخلم سره ځکه لوبه روانه ده او کرکټ دوسې دی چې دا د بالونو ګیم دی د بالونو لوبه ده په یو اوور کې
بله اوس اوسنۍ کوم رن ریټ چې دی یعنی په هر اوور کې د افغانستان د منډو اوسط شپږ منډې او درویشت درجې دي یعنی شپږ نیمې منډې تقریبا حسابېږي او دا یو ښه شي نو د افغانستان هغه وروستی ټارګټ به هم ورسره جیګ زی خو کم داسې روان وي نو د وړاندوینې له مخې 144 دېش به افغانستان ممکن جوړي کې په همدغې نننۍ میدان کې. اوس اوریدونکي لرو د دوی نظر به واخلو بیا به بېرته راشو. زلان صاحب ته مهرباني وکړئ مهرباني وکړئ زموږ کورې راته وایي چې کوم ځای مزنګ والے لوبه ګوري که څنګه
نګر هر نه صاحب خبرې
مهرباني وکړئ صاحب صاحب لوبه ګوري که څنګه د کرکټ مینوال یاستې که څنګه
سلام علیکم. نو اور نو باور بس نو بل راغره نو دا میسنګ ډېر کار خراب کړ بس ډېر شو
خا بالو نه ډېر میس کړل
نو کنه ډېر
او لملګرو سره ناستې لوبه ګورې که څنګه یوازې که څنګه
نه
عمر دره سره بس مننه چې زنګ مراو کوم بل خاص نظر نه لري نو خپل بل اوریدونکو ته به وخت ورکو. مهرباني وکړئ تاسو کوم ځای زنګ راوالی او څه نظر لري د نن لوبي په ارتباط باندې چې دا دمګړې روانه ده افغانستان یو سلاته منډی کړی دی. البته زه به دا سکور بیرته را ریفریش کوم یا تازه بکم چې د افغانستان منډی 109 شوی دی شپږم لوبغاړی هم اوټ شوی دی البته عظمت الله عمرزی اوټ شوی دی خو عثمان غنی په کریز باندې ولاړ دی تر دې وروسته به راشد خان راځي. مهرباني وکړئ څه نظر لرئ تاسو
من دا ولایت دا کده کې دوله سوالي سره دا فاطمه کیما نو خپل دا غنلارو سي دا راډيو دا لري ته اورو دا کوم څار دوه نه منډي جوړ کړی دا ونه دا غنې کی جار او سلام بل دا غمر نه لرو چې مثال یو ته زم نه لري وګورو یا دا غد لري وګورو
سيد څه هیڅ لري چې دا د افغانستان ټیم په استرالیا کې په نړیوال جام کې لوبيږي
دغه خدای دې څنګه زغه دغه څنګه لري دغه لوی هدف نشو پتا کولای
صحیح مننه کوم ژوندې اوسې د لکه جکی زنګ راوالیو کوم بل اوریدونکو لرو اخري هغه ته به وار ورکو کنه بیا به راشو بیرته لوبیتا. البته افغانستان دمګړې اتلسم اوور هم تقریبا لوبولې دی د افغانستان شپږ لوبغاړي آوټ شوي دي، همدا اوس یو بل لوبغاړی هم آوټ شوی دی، نو د افغانستان منډې 109 شولې، لوبغاړي له لاسه ورکړي په د اتلسم اوور په آخري بال کې هم لوبغاړی آوټ شو لکه څنګه چې ښکاري، نو د افغانستان منډې 109 دي. ځلان صاحب په څال کې د مسابقه
په شلوریزه لوبو کې مهم دی چې مثلا شپږ بال دي، شپږ بالو نه ته څومره ګټه اخیستی شي. نو زه فکر کوم کچیر ته موږ وکولی شو تر شپېتو یا سلو شپېتو پر منډې وکړو
اوس خو نو ممکنه نه ښکاري ځکه چې دولس باله پاتې دي او درې لوبغاړي پاتې دي. فکر کوي یو سلو شپېته کولی شو ځکه چې اوس 109 هغه ماکزیمم چې دوی وکړي هم دومره کولی شي.
وو مثلا دغه دا مچ مخکې ویل چې سلیکشن کې چې ځنه داسې دغه دی نکات کې چې سړی په اعتراض وکي، نو ما نه غوښتل چې زه هغه نوم واخلم خو اوس به چې هغه وسوځېده نو اوس به زه یعنی دا لرونډرانو لکه مثلا موږ ولې ګلبدین نایب کې نه ولې لکه زمونږ ټیم کې ولې هغه نشته، لکه دغه پوښتنه باید موږ جواب کو چې ولې هغه پکې نشته. ضرورت محسوسیږي دا هغه چې زه چې څوک لوبيږي لکه هغه څه وکړه.
صحیح یعنی د اوسنی ټیم جوړښت د تاسو په نظر باندې ډیر برابر نه دی، خصوصا دغه چې بالونه ډیر
لرونډرانو په برخه کې موږ مشکل لرو. دا دی اوس خو په ولسم او تلسم او شپړسم ورکه عموما د د شلوریز کرکټ لوبه ال راوندران ته پاتې کیږي.
بالکل ورسته حال دا دی چې د افغانستان د ټیم اتم لوبغاړی هم اوس وزید ایله 113 منډې کړې دي او د افغانستان ټیم ته لس بالا پاتې دي. نو به کتل شي چې په دې لسو وروستیو بالونو باندې افغان لوبغاړي څه کوي. دمګړی عثمان غنی ولاړ دی تر څنګ فرید احمد او فضل حق فاروقي، البته فرید احمد په کریس کې دی. نو او به کتل شي چې افغان لوبغاړي څه کوي. خو د افغانستان دغه درې وکټې سر په سر اوس وزیدي. سام کارن وکولی شول چې عظمت الله موټ کړي، تر هغه وروسته راشد خان یې موټ کړ او بیا کریس ووکس راغی، مجیب هم آوټ کړ. البته مجیب په صفر باندې آوټ شو، تر هغه وروسته راشد خان هم په صفر آوټ شو او بیا عظمت الله عمرزی شپږ اته منډې کړې وې چې هغه هم اوس وزیدي. نو د لوبې وروستی حال هم دا دی، یوازې نه بالا پاتې دي چې د افغانستان بیټنګ پای ته ورسیږي. داسې ښکاري چې د افغانستان د کرکټ د بیټنګ ټارګټ به شاوخوا 108 ورسیږي. ځلان صاحب لنډ کراته وایي، د افغانستان او انګلستان پخوانیو دوو لوبو ته په کتو چې یو په 2012 کې وشو بل په 2014 کې، افغانستان به وکولی شي چې دا له دغه ټیټ ټارګټ نه هغه وکړي، دفاع وکړي که څنګه؟
لبدا بخت نن زه چې دغه پیچ ګورم فکر کوم تیزو بالران ته ډیر سخت مساعد دی، او زمونږ د قوت زمونږ د ټیم د قوت نقطه چې دغه زمونږ سپین بالران دی، نو دغه یو ویره شته. خو کچیرته په لومړي دوه درې اورونو کې فضل فاروقي خپل د سوینګ اوټ سوینګ ان سوینګ د دې نه استفاده وکړي، یعنی دغه رنزونه دومره مهم نه دي چې مثلا څو کېږي، اصل ویش ډیر اسانه ټارګټ دی، مهمه دا ده چې به دفاع څنګه تي کوو. نو فضل فاروقي کې کمال شته، هغه کولی شي اول دوه اورونه درې کچیر ته خوش ول
بل زلان سه مننه کوم بیا په دری پروگرام کې به بیا خپل تفصیل ته دوام ورکړ. البته اوس د اوس لپاره د موږ د پروگرام وخت پوره شو. دری پروگرام به په لیګي تر غوړ سبب بیا موږ تاسو سره پات شو. مننه اوریدونکو چې تاسو د ازادي رادیو د لوبل میدان دغه ځنګړې پروگرام چې کرکټ نړیوال جام ته ځنګړې او کته د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم سکور تر دې دمه 112 شوې دي. اته لوبغاړي له لاس ورکړي دمګړې په کریز باندې عثمان غنی او فرید احمد ولاړ دي.